ترشنه آسمان لاندی.
نو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلای کوم. د لوی اختر په درشل کې یو د دې اختر سورزه مخ کې په افغانستان کې د کانګو ناروغي د خبرې دوه پاره اندیشتې څرګندې شوې چې لا هم شته. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په وینا د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي تر 200 ډېرې پیښې ثبت شوې او شپږ تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دغو اندېښنو ته په پام د عامه پوهاوي د کمپاین د پیلولو خبر ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون په 12 په یوه راپور کې وویل چې په تېرو اوو اونیو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي په ناروغۍ د اخته ناروغانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی او لا هم په زیاتېدو دی. دغه سازمان ویلي چې د روان 2024 میلادي کال له پیله تر اوسه په مجموعي ډول د کانګو د طبي 968 مشکوکې پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې دي چې د تیرو دریو کلونو له اوسط څخه سش کال شمېر ډېر زیات دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د محیطي روغتیا د ارزونې او څارنې ریاست ټیمونه د کانګو ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په اړه قصابانو ته د لارښوونې لپاره استولی دی. همدارس په کونړ کې په سلګونو څارویو د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره درمل پاشل شوي دي. په مسلخونو او قصابیو کې بروشرونه نصب شوي او په هغو کې لارښوونې لیکل شوي دي. د کانګو ناروغۍ ویروس په ګڼو اهلی او وحشي څارویو کې ځای نیسي او وده کوي او تر ډېره حده هغه کسان ورباندې اخته کیږي چې له څارویو سره یې سروکار وي. په لوی اختر کې له څارویو سره د خلکو سروکار زیاتیږي. هغه څاروي چې دا ویروس ولري یوازې په کلیو کې نه پاتې کیږي، ځکه چې شاریان هم قرباني کوي. د قربانۍ په محل کوم روغتیایي تدابیرو ته پام لازم دی؟ د نورو کوم ناروغیو د خپرېدو امکان شته؟ څنګه ترې ځان وساتو؟ په دې خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډاکټر نجیب زاخیلوال، ډاکټر کمال اسماعیل، همدارس پوهنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي چې د عمومي داخلي متخصص دی، او ډاکټر نصیر احمد احسانمن د افغانستان د ویترنرانو د اتحادیې رئیس. لومړی ډاکټر صاحب زاخیلوال، مخکې تر دې چې پر نورو ناروغیو چې احتمال لري په اختر کې ډېرې وي، ځکه چې د اختر کې خلک قرباني کوي، غوښې پریمانه دي، اول د کانګو د ناروغۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایه چې دا څه وړ ناروغي ده؟
السلامونه درناوی. د کانګو ناروغي لکه څنګه چې تا د خبرو په جریان کې وویل یو ویروسي ناروغي ده. عموما د یو ویروس له لوري چې دی دا د حیواناتو څخه انسان ته انتقالیږي، یا د حیوان په واسطه یا ځینې نور حشرات دي داغي په واسطه هم د انسانانو ته انتقالیږي. دغه ویروس چې دی د نیرو ویروس په نامه یادیږي. دغه ناروغي چې ده عموما د مکمل نوم چې دی کریمن کانګو هیمورج فیبر ورته وایي، یا د وینه راتلل په دې ناروغۍ کې یو ډېر عام دغه دی نښه ده. نو په دې خاطر ورته د وینه راتللو ناروغي هم وایي. دا ناروغي چې ده په دغه اواخرو کې په دې منځني ختیځ او منځني آسیا او لرې آسیا کې ډېره زیاته شوې ده. نو په دې خاطر باندې کابل په افغانستان کې چې دی هم په لومړی کیس چې په افغانستان کې ثبت شوی دی په 1998 کې ثبت شو، بیا د 1998 نه را په دې خوا چون په افغانستان کې یو منظم روغتیایي سیستم نه و، دا بیا تر 2000 پورې د کم کیس راپور نه دی ورکړل شوی، نه د نړیوال روغتیایي سازمان او نه هم نور خلکو. بلاخره بیا په 2000 شپږ نه اخوا چې دی بیا په مسلسل ډول باندې په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ راپور ورکول شوی دی. په دغه ناروغۍ کې چې دی ما څنګه چې وویلې سرچرخي، کمخونی، ویني راتلل د پوزي نه د وريو ویني کېدل په ساده شکل داخلي وینه داخل کې د انسانانو خدا چې په هر ډول باندې دا ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او په ډیره اسانه باندې د انسانانو په ډیره کمه غلط فهمي باندې انسانانو د مړینې سبب ګرځي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو په دې موضوع خبري وکړې، خو تر بل هر وخت فکر نه کوئ چې اوس شرایط لا ورته مساعد لوي خو دا ناروغي خپره شوې ده، لبلې خو اختر پیرا روان دی او خلک قرباني کوي، خطر لا زیات دی، نو خلک باید څه وکړي؟
دغه ناروغي چې کوم علمي ژورنالونه دي او داوی د راپورونو په عموم کې د پاکستان، هند، افغانستان، ایران دغه سیمې چې دي چې دا تقریبا زمونږ گاونډیان دي، په کزه د ویرولوژي د ژورنال د غره واخلم یو مقاله چې په هغه کې په واضح الفاظو لیکلي چې دا ناروغي چې د جون نه تر سپتمبر میاشت پورې ډېره سرایت کوي، نو سکل اختر هم چې د جون په میاشت کې راغلی دی او د جون نه وروسته بیا دا دی چې ورپسې بیا اکتوبر، جون، جولای، سپتمبر، یعنی درې جون، جولای، اګست او سپتمبر، یعنی څلور میاشتې تقریبا دا ناروغي په افغان د سرایت هغه شدیده سیزن یا وخت دی د خپرېدلو. نو که دا یوازې دا نه چې د دې ناروغي په دغه بل زمنګ بل دا هغه چې دی دلته خاص تدابیر دادی چې دا صحیح قربانی اسلامي حکم دی، خو بدبختي داره چې مونږ همیشه ځینې عبادت د دې لپاره نه کوو چې دا د خدای له طرفه راغلي دي او مونږ پر زمنګ ځینې عبادت د دې لپاره کوو چې اوازې په کولنه کې ځان وخوي چې ولا پلانې چې دی ښه حاجي صاحب دی، ښه قربانی کوي، ښه لمونځ کوي، ښه زکات ورکوي. زمنګ ټول عبادتونه په اکثریت وخت کې په اکثریت د خلکو کې همدغه مشکل دی. زه دې وشي خو ولې زه دې خلاف چې کوم ډول باندې په افغانستان کې قرباني کیږي که دا هر حکومت باید دا مطلقا بند کړي، ځکه که تاسو لږ شاته لاړ شئ او موږ د سعودي عربستان د وزارت صحت راپور وګورو، هغوی په مسلسل ډول باندې په هر کال باندې کوشش کوي چې هغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې په خپل لاس غواړي قرباني وکړي او دا هغوی پیسې واخلي او هغوی ته قرباني کوي، هغوی ته یو تایید ورکړي چې موږ ستا لپاره قرباني وکوله. موږ هم باید په یو شکل دا اشکالو زه دا همیشه په دې د طبابت په برخه کې یو خبره کوم، په دې پښتنو کې یو متل دی وایي چې بلا ځي په غریبک لیکځم، نه بلا په غریبک نه ولیکي، غریبک په خپل پر ځان راغورځي د ځینی حماقتونو د وجنه، د ځینی بیسوریو له وجنه، د ځینی ناپهمیو د وجنه. ډاکټر صاحبان ورته لګي وی چې دا غریبي خدای مساعدي، زه به دلته خبره څاروان صاحب لګه په زغر د حکم خدای هیڅوک نه ساتي، دا خبره بالکل د ذهن نه وباسي، ځکه خدای واضح په قران کې ویلي ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، خدای هیڅ تا نه ساتي د دې ناروغي نه تر څو په خپل ځان ونه ساتي. ولما زمانه خبر اوري په دې خبره کې خدای هیڅ کنن په چا باندې شطرې نه چې دا ویروس چاته ورنشي، خدای دې ریش مسئول نه دی، د دې لپاره انسان ته عقل ورکول شوی دی، په خپل دا طبابت راغلی، علم راغلی، دا مسائل راغلی دي. ډاکټر صاحبان لګي ورځ ورځ خبرې کوي، دا دې ام دي ټول ډاکټران دي، مسلمانان دي، دې پر ټول نزاکتونه باندې کويږي، کوم قرباني چې سروان سره کیږي زړه ازاري راډیو لیارې دا ټول خلکو باندې قرباني په غلطه لار روانه ده، د ثواب نه عذاب ډیر دی، د ثواب نه مشکلات ډیر دي، هم صحیح هم نور هم ټولنې ته چټلی وګوره، سړک په سر غواره روانه کړي، الاله کړي ویني رواني.
همدغه پوښتنه ما غوښتل چې درنه وکړم لږ وروسته ور به شو دا پوښتنه چې نو څه ډول خلق قرباني وکي، باید کوم شان په نظر کې ونیسي؟ لومړی به حبیبي صاحب ته ورشو. حبیبي صاحب ګوندي وس ساسي خبري واوریدای شو کې تاسو دې ناروغي دې کانګو دې ناروغي په نخو خبري وکي چې خلق خبر نه وي چې خبر شي.
سلام دې ورسې کې سروان صاحب تاسو ته، زخلوال صاحب ته، ټول اوریدونکو ته. کانګو یو لکه ځخیروال صاحب اشاره ورته وکړه، دا یو ډیر وژونکی ناروغي ده چې اکثر اوقات ناروغانو ته وینه بهیدنه پیدا کیږي، خو په دې ناروغي کې تر ټولو د مخه مریض ته ډیره شدیده تبه پیدا کیږي. معمولا اعراض او علائم کله رامنځته کیږي اول باید په دې باندې پوسو. کانګو ناروغي مختلف اشکال باندې انسانو ته انتقال پیدا کوي. لومړی دا چې کیدای شي انتقال یو انسان بل انسان ته پیدا شي، که چیرې یو کس د بل انسان نه چې په هغه په کانګو ناروغي باندې اخته شوی ده، دغه له وینې سره په تماس کې شي یا د بدن له نور افرازاتو سره په تماس کې شي، معمولا درې الی پنځه ورځې بعد په دې ملوث شخص کې اراض علائم پیدا کیږي. او که چیرې لکه ظاهر واسب چې اشاره وکړله، هغه حشرات چې کوم ټیک ورته ویل کیږي، هغه د دې ناروغۍ د انتقال سبب وګرځي، نو بیا په دوه یا درې ورځو کې په ملوث شخص کې اراض او علائم پیدا کیږي. چې په دې ناروغانو کې اول تبه پیدا کیږي، تبه ډیر شدیده تبه وي، ورسره د ځان درد پیدا کیږي په ناروغانو کې، سردردی ناروغانو ته پیدا کیږي، د غاړې درد او شخوالی په ناروغانو کې موجوده وي. له دې سره علاوه دغه ناروغان معمولا له رڼا سره ډیر زیات حساسیت پیدا کوي، په سترګو کې سوروالی پیدا کیږي. او له دې سره چې کله یو ورځ یا دوه ورځې په ناروغۍ باندې تیریږي، په جلد کې یو رقم لکې یا سوروالی پیدا کیږي. او د ورځ په تیریدو سره که چیرې ناروغۍ شدت خواته دوام مومي، په دې ناروغانو کې معمولا وینه بهیدنه پیدا کیږي، له پزې نه به وینه راځي، وریو کې وینه بهیدنه شروع کیږي. علاوه له دې څخه معمولا ناروغانو ته اسهالات پیدا کیږي، د ګیډې درد پیدا کیږي ناروغانو ته. او که چیرې ناروغۍ باندې درې یا څلور ورځې تیریږي، په دې ناروغانو کې موږ ورته ملټي ارګان فیلیر یا د وجود د مختلفو غړو ناکامېدل یا فیلنګ رامنځته کیږي، چې په هغه کې خپله په پښتورګو کې پښتورګي عدم کفایت سره مخامخ کیږي. تنفسي سیستم کې داسې عدم کفایت سره مخامخ شي ناروغانو کې سابندي رامنځته کیږي. نو دا معمولا په هغه حالاتو کې ده چې ناروغۍ ډېر پرمختللی اوسي. معمولا په کانګو ناروغۍ کې مړینه که رامنځته کیږي، بدبختانه په دویم هفتې په شروع کې معمولا ناروغانو کې د مړینې سبب کیږي. او د یادونې وړ ده چې معمولا کانګو ناروغۍ که څوک پرې اخته کیږي، تقریبا د دې وفات بدبختانه 40% کانګو ناروغۍ د وفات یا د مړینې سبب کیدای شي. چې موږ بدبختانه وایم سروان صاحب، چې موږ معمولا په شبخانو کې، زه خپله په آی سی یو کې اکثرا کار کوم، بدبختانه د اختر له تیرېدو نه وروسته موږ ډېر زیات واقعات موجود وي چې ناروغان مراجعه کوي. او اکثرا ناروغان چې مراجعه کوي، هغه په هغه مرحله کې وي چې اکثرا ناروغان وینه بهیدنه لري، او اکثرا ناروغانو کې د پښتورګو یا د تنفسي سیستم عدم کفایت رامنځته شوی وي ناروغانو سره.
حبیبی صاحب، بیرته به تاسو ته در وګرځو. تاسو مخکې ویل چې په کوم شکل سره چې زموږ خلک قربانی کوي دا صحیح نه ده، نو په کومه طریقه یې وکړي؟ زموږ په وطن کې خو دومره مسلخونه هم نشته، که په هر ښار کې یو یا دوه وي، شاید په ځینو کې یو یا دوه هم نه وي، نو په څه شکل سره قربانی وکړي چې له ناروغي خلک خوندي وي؟
سروان صاحب، لکه مخکې چې زاخلوال صاحب اشاره وکړه، موږ د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره څو لارې لرو. لکه څنګه چې د یادونې وړ ده، هغه دا چې دغه ناروغۍ په یو حالت کې کیدای شي چې له وی انسان څخه بل انسان ته سرایت وکړي، په بل حالت کې کیدای شي لکه کوم دغه حشره چې ده، دغه حشره کولی شي چې دغه ناروغۍ حیواناتو ته انتقال کړي او له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. اوس چون بحث د اختر بحث ده او د قربانی مسله ده، نو معمولا په قربانی کې دغه وایرس له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. اوس دا چې څنګه کولی شو معیاري یا مناسب لاره دې ته برابره کړو چې موږ اوس وکولی شو چې دغه وایرس انتقال را کم کړو، د دې لپاره زموږ توصیه ټولو هیوادوالو ته چې په دغه برخه قربانی کې برخه اخلي، یا ټوله ورونه قصابان در شان چې دي، د خلکو دا توصیه ده چې اول خو له دسکشو نه باید استفاده وسی. بالکل د دسکشو استفاده بالکل اړین ده، کولی شي دغه انتقال نه مخنیوی وکړي. دویم، د دې لپاره معمولا مخصوص چپنونه دي، پلاستیکي چپنونه دي، د قربانی په وخت کې باید له هغه څخه استفاده وسی. دریمه مهمه خبره دا چې معمولا اگر چې د دې وایرس انتقالونکي حشرات چې دا یا ټیک چې دا، هغه اکثرا په پوستکی کې یا په کالیو کې ځان نخلوي، نو کتابی توصیه د خلکو ته دا شی ده چې معمولا له هغه چپنونو یا لباسونو څخه د قربانۍ وخت کې استفاده وشي چې هغه ډېر تیز رنګ ولري، چې په اسانه وسو کولی دا تشخیص یا معلومه شي چې دغه حشره په کالیو باندې چسپېدلی، چې هغه باید موږ تاسې لري کړو. دویمه خبره د مخنیوي سروان صاحب دا ده چې د انسان څخه انسان ته موږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دې وایرس انتقال مخنیوی کو او دا هم ډیر مهمه ده. اکثره واقعیت موږ ته د اختر نه پاسه په خانو ته مراجعه کوي او دوی تشخیصیږي چې دوی په کانګو ناروغۍ باندې اخته دي. نو د موږ طبي پرسونل نرسان ډاکټر صاحبان د ناروغانو په معالجه کې چې کوم دخیل دي د دوی لپاره هم دا ډیر مهمه ده. لکه څرنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې کانګو وایرس معمولا د انسانانو چې کوم انسانان په دې وایرس باندې اخته شوي د دوی له وینې سره که څوک تماس نیسي په دې وایرس باندې اخته کیدلی شي، یا هم د دوی د وجود له افرازاتو سره او یا د دوی له اعضاو سره که چیرې په تماس کې کیږي نو دا وایرس انتقالیږي. نو توصیه مو دا شی ده چې دغه افراد او اشخاص دي باید ټول هغه وقایوي تدابیر چې د وایرس د انتقال لپاره ضروري دي په نظر کې ونیسي. مطلب باید دستکش استفاده شي، سرنجونه چې کوم یو استفاده کیږي هغه باید یو بار مصرف وي، یعنی نورو ناروغانو ته باید استفاده ونه سي. همدارنګ ګاون یا چپلونه باید استفاده شي د ناروغانو لپاره. او تر ټولو مهم هغه دا ده چې هغه ناروغان چې په کانګو وایرس باندې اخته دي او هغوی تشخیص په شفاخانو کې صورت نیسي هغوی باید آیزولیټ سي یا جلا سي په یو مخصوص اتاق کې دغه ناروغان به جلا کړل شي. په دغو طریقو سره موږ تاسو کولای شو دغه واقعیت راکم کړو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب زاخیلوال، تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې په اوسني شکل سره چې خلک قرباني کوي دا په سم شکل نه ده. که په دې موضوع کې تاسو نورې خبرې لرئ تاسو اشاره ورته وکړئ، یادونه وکړئ. او دا پوښتنه ما غوښتل وکړم چې آیا د هغو څارویو غوښه چې په کانګو اخته دي سړی خوړلی شي او کې وخوري بې خطره ده؟
دلته ډاکټر صاحبان ناست دي. پوهانیا صاحب ډېر په واضح پوسکنده ډول ورته نو ته وکړله. بدبختي داده چې یوازې کانګو نه ده، موږ باید لږ داسې واضح نور هم وغږیږو. نورې هم ډېرې ناروغۍ دي چې هغه هم د حیواناتو نه انتقالیږي او هغه مستقیم تماس که د انسان د حیوان د وینې سره د غوښې سره وشي انتقالیږي. کرو کې څه مطالعات چې د ایران کې شوې دي، د ایران د وزارت صحت له خوا نه شوې دي، موږ باید لږ لوی دا بحث لږ نور هم لوی کړو، خو بېرته باید راوړو کې کو تر څو خلک ټول ورسیږي. پې چې په هغې کې چېرې ارتمی ملک فورم په نامه ناروغي چې دا هم د یادونې ور ده چې باید دغه ونې کې همداراز د حیواناتو تبرکلوز دی، همداراز چېرې د یو قسم چینجرې چې تبابت کې ورته تینسجیناتا وایي، یا ممدا کانګو په نامه ناروغي شوه، یا مثلا دا شینه باید ټول په نظر کې ونیول شي او لږ لږ د باید ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړي، ګوته ورته ونیسي تر څو پورې خلک پوه شي چې یوازې ګوره کانګو ناروغي نه ده، دلته نور هم ناروغان دي چې زمونږ
لکه غواړو چې په ټولو خبرې وکړو. صرف له کانګو شروع وکړه ځکه چې
مشکلات جوړ کړي
سبا ډېره ده. غواړو چې په هغو ټولو ناروغیو چې له غوښونه چې په اختر کې ډېره خوړل کېږي انسان ته انتقالي شي، خو لومړی به همدغه کانګو یو څه وشاروي یو څه زیاته ځکه چې د دې خطر ډېر دی.
بلکل، ما درته وویل چې دغه پیښه په لومړي ځل په 1998 کې ثبت شوله، بیا په 2001 تر 2014 پورې 458 پیښې ثبت شوي دي. په ټولو علمي ژورنالونو کې په دې باندې د افغانستان متخصصو ډاکټر صاحبانو ډېرې ښه مقالې لیکلې، ډېر ښه علمي بحث یې پرې کړی دی. او بیا په ډېر په هغه وخت کې ډېرې پیښې چې وې په هرات کې ثبت شوې وې چې دا د ټولو پیښو 263 پیښې یا 55 فیصد یې جوړول، چې دا یو بیخي لویه کتله وه. نو دا داسې دلته یو بحث چې ما مخکې له دې نه چې موږ دې پروګرام ته راشم مواورې چې شمال جلو نه، دا ناروغي تقریبا په ټول افغانستان کې ده. موږ د افغانستان خلک چې دي د مختلفو ملکونو سره مالونه موږ ته د مختلفو ملکونو ناراضي، خصوصا زیاتره مالونه چې موږ ته د هند او پاکستان ناراضي. نو په پاکستان کې ما درته وویلې چې به حد زیاته ده او افغانستان هم ترې خلاص نه دی. په شمال کې مې درته وویل چې په هرات کې د ټول نه زیاتې پیښې وي. نو موږ ویلی شو چې په 2018 کال کې چې د دې پیښې چې دي لکه تقریبا بیا 23 پیښې ثبت شوې په یو کال کې، چې 23% د ټولو دغه ټولو پیښې چې ثبت شوې وي د دې جوړولې. نو خبره دا ده چې د دې لپاره باید که په کومه سطحه چې حکومتونه تدابیر نیسي او دا کومه مړینه چې ده دغه تدابیر او دا مړینه چې ده ډېر کم، دا تدابیر ډېر کم دي. د دې نه موږ باید پورته لاړ شو. په دې کې د ملا امامانو رول ډېر زیات ضرور دی، ځکه زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده. یو اقیدوی ټولنه را مونږ ته د ځینې شیانو په غلط ډول تشریح شوي دي. هیله ده چې په دې کې یو نوښت رامنځته شي د دې نړۍ د مشکلاتو، چیلنجونو، ننګونو په نظر کې نیولو سره دا کار یوازې ډاکترانو غاړې ته پرې نه ښودل شي، ځکه مولوی صاحبان هم په دې کې پوره رول لرلی شي، خلکو ته قناعت ورکولی شي چې ضرور نه ده چې ته دې په دې مال چاره راکاږي، ضرور نه ده چې د آخر نه تر اوله پورې ته ورته ولاړ اوسېږي، ضرور نه ده چې دا وینه دې ستا د کور په مخکې توی شي. که ته غواړې ثواب ثانیت مهم دی، بس کفایت کوي همدومره، ضرور نه ده چې دا ټول مسایل ته په خپل سر باندې ویسي. دین نور زیات یو بلا مشکلات جوړېږي. کاش یو انسان کې یوازې مړ شي، دین نور مسلم زرګونه نور مشکلات جوړېږي چې یو یو یادېږي. نو دې بحث دا ډېر اوږد بحث دی، خو زه همدا ووایم چې زما هیله دا ده د ټولو خلکو نه چې ګورئ د ځان ساتل چې دي په اسلامي اصولو کې دا فرض دي، فرض دي، او قرباني کول چې دي دا واجب دي. دې ته پام وکړئ، ګورئ د واجب په خاطر باندې د خپل ځان وژنه چې دا په ځان وژنه کې راځي. کاره ته پوهېږي چې دلته ازادي راډیو درته پروګرام نیولی، ډاکټر صاحبان درته راغلي، نور راډیوګان درته پروګرام، ډاکټر صاحبان درته خبرې کوي، زارۍ درته کوي. ګوري دلته ډاکټر صاحبان د اسلامي مسؤلیت له مخې نه، د مسلمانۍ مسؤلیت، د افغاني مسؤلیت له مخې نه، او تاسو بیا هم پی هغه څه کوئ چې د کولو نه دي. مننه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب زاخلوال. ډاکټر صاحب کمال اسماعیل هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، البته د ټلیفون له لارې. ډاکټر صاحب، له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې دا ناروغي چې کله کانګو ناروغي که په کوم څاروی پی اخته شي، نو درملنه یې ممکنه ده او که نه؟
سروان صاحب سلامونه او نیکی هیلې درنو میلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته چې زما غږ اوري. درملنې په باره کې خو چون که حیوان درملنه وښیو، حیوان هغه علائمې چې کانګو وایرس باندې اخته شوی وي نه ښیي، او یوازې د انتقال یا د کیریر په شکل باندې هغه ته ځي، د انسانانو ته انتقالیږي، او داسې علامې نه ښیي چې خدا نه خواسته هغه ته پکې مشخص کړي او هغه ته معالجه کړي. البته دا وایروسي ناروغي ده، وایروس چون خاصه
نو بیا خو تر ټولو لوی خطر هم دا ده چې کله نه معلومیږي او مرض باندې اخته وي، دا خو لا ډېره خطرناکه شو. په دې حساب
ګورئ سرمن صاحب، خبره دا ده چې دغه انتقال دی یوې کنې په واسطه کېږي. هغه کنه چې دا هغه د هغې په واسطه د حیوان انسان ته انتقالېږي، او دغه انتقال د دغې کنې په واسطه، دا کنه کې دا وایرس موجود دی، نو هغه انتقال انسان ته ځي او انسان په دې مرض باندې اخته کوي، انسان ته خطرناک ده.
یعنی په حیوان کې هیڅ نښه نه معلومیږي، یعنی حیوان به خامخا اغېزمن کوي او کنه حیوان برڅخه نه اغېزمن کیږي؟
په زیاتو تحقیقاتو کې دا شی نه دی هغه شوي، ده واضح شوي چې حیوان کې د داسې علائم مخې چې هغه د تشخیص کې ډاکټر د تشخیص کړی شي، یوازې په هغه کې دغه وایرس موجود وي. حتی د حیوان داسې علائم نه ښیي چې هغه ډاکټر تشخیص کړي او دغې معالجه وکړي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسې. نو ډاکټر صاحب حبیبي، بیا به نو څنګه پوهیږو چې یو څاروی ناروغ دی، ویروس لري یا نه لري؟ په نوره دنیا کې خو موږ هم دا اورو چې یو څاروی باید روغ جوړ وي، هغه باید معاینه شوی وي، باید لږه حلاله وي. نو زموږ په وطنونو کې چې دا کار فکر نه کوم چې دومره ډیر دی په دقت کیږي، او بیا چې دغه مشکل هم ولري چې یعنی نه معلومیږي، تشخیص نه تشخیص کیږي، دا مشکل لا هم زیاتوي که څنګه؟
سروان صاحب، زه غواړم چې یو ټکی ته اشاره وکړم. هغه دا چې دا کوم کڼه چې ورته وایي یا کوم حشره چې ده او مسؤلیت د دې لري چې وایرس انتقال کړي، معمولا کچیرې له حیوان سره د دغه حشرې تماس کیږي، وایرس د حیوان په وینه کې 15 ورځې پاتې کیږي. دا یو موضوع. دویمه موضوع دا چې کچیرې حیوان اکثرا نه، کچې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، اکثرا حیوانات اکثریت دا ډیر مشکل ده چې موږ تشخیص کو چې کوم حیوانات په دې ناروغۍ باندې اخته شوي. ولی بیا هم په یو تعداد مناطقو کې د دغه وایرس واقعیت موږ ورته انډیمیک وایي، یعنی واقعیت ډیر زیات دی یا پیژندل شوي. نو یک چیرې د تاسو شک په دې باندې کیږي چې کوم حیوانات ملوث سي په دغه وایرس باندې، نو دغه حیوانات به تاسو ایزولیټ کوي یا بیلوي په یو ځای کې د یو مودې لپاره، تقریبا یو هفته تر لس ورځو پورې ویل کیږي دا باید بیل سي. هغه نه پس بیا خپله ویټرنران ډاکټر صاحبان په دغه باندې بهتره پیږي، زه په دې باندې ډېره خبره نشم کولی. خو هدف دا شی دی که چیرې په دې باندې شک کیږي چې حیوانات په دې وایرس باندې ملوثي وي، هغه باید بیل سي. ولې په صورت عموم ټول تحقیقات بالخصوص دبلیو ایچ او چې کوم وقایوي تدابیرو باندې بحث کړی، مهم ټکی چې دلته اشاره کړی دی، موږ نشو کولی چې کوم سایکل چې د حشرې او د حیواناتو ترمنځ موجوده ده دغه سایکل تشخیص ډیر مشکل ده، چې موږ نشو کولی د دې تشخیص وکړو، او له دې نه علاوه د دې پیژندل ډیر سخت کار ده. یعنی وقایوي نقاط چې موږ مثلا له انسان نه انسان ته کولی شو په اسانه مخنیوي وکړو، خو له حیواناتو نه چې انسان ته کوم انتقال صورت نشي په دغه قسمت کې ستونزمن ده، ځکه مشکل ده دا تشخیص چې وایرس په دې حیواناتو کې شته که نشته. بیا هم په دې باندې عمومي خبره دا ده که چیرې شک کیږي یا واقعیت په منطقه کې ډیره ده، نو بیا هم دغه حیوانات په تاسو باید بیل کې په بیل ځای کې اوسي، تر لس ورځو پورې باید بیل اوسي، هغه نه پس بیا موږ تاسو نور اقدامات ته لاس اچولی شو.
ډیره مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. احسانمند تاسو ته ځل بیا هرکلی وایم. آیا په افغانستان کې داسې کومه اداره شته چې هر څاروی مخکې تر دې چې هغه حلال شي هغه وکتل شي چې ناروغ دی او که نه دی ناروغ، داسې څه تدابیر شته او که نه؟
ډېره زیاته مننه تاسو او تاسو اورېدونکو ته سلامونه ډالۍ دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د وترنري صحت ته د اوس نه نه چې د تېرو کلونو چې موږ ارزونه کړې ده، لکه یو شپږم ګوتې غوندې ورته کتل کېږي. یعنی توجه ډېره کمه ده د مسلک ته. نو موږ داسې مجهز لابراتوارونه نه لرو، یوازینی لابراتوار چې موږ د ریاست د صحت حیواني کې لرو، نو دا به ډېر مشکل وي چې موږ وسو کولی چې د هر څاروي وینه د معایناتو لپاره موږ هلته ولېږو او دا تشخیص شي. او اکثرا دا تر لس ورځو پورې، مخکې ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه، په لس ورځو کې اکثرا دا ویروس په څلوېښت درجو کې خپله د منځه ځي. نو کله چې دا کوم حیوان اوس چون د اختر ورځې دي او قرباني په هر کور کې احتمال شته چې که په ټولو کورونو کې نه کیږي، ممکن 50% په کورونو کې قرباني وشي. نو د دې لپاره یو اسانه طریقه هم دغه ده چې خو که چا مخکې له دې نه جلوګیري دې هغه کړي دي، مثلا د حیالما شینو مخنیوی کړی چې د حیوان په وجود کې نه وشي، دا خپل زمینه مسایله ای چې ویروس نشي کولای د خپل فعالیتونه وکړي، ولی چې دغه حیالما شینو په واسطه د انتقالیږي. نو اسانه لاره بدداوی چې په هغه ځایونو کې چې دا اشتباه پیدا کیږي چې ممکن ده چې دا حیوان مریضي ولري، نو بهتره دا ده چې په څلور درجو کې که په یخچال کې د څلور ساعتو لپاره دا وساتل شي، دا خپل غوښه چې کله اسیدي کیږي، اسیدیک اسید بالخصوص، په دغه مرحله کې دا ویروس خپل له منځه ځي. یعنی دغه تشویش خلکو ته هم دا ده چې اکثرا اوس د غوښې د خوړلو نه ډډه کوي. ولې نه، هغه کسان چې مثلا قصابان دي یا خپل کور والا د قصابي کې، دوی د خپل تدابیر ونیسي، هغه لازم تدابیر مثلا دستکش دي، ماسک دی، عینکې دي، او مخکې له دې نه خپل ضد عفونی سینیټایزر سره که لاسونه خپل ضد عفونی کړي. نو کله چې څاروی حلال شو د څلور ساعتو لپاره که په یخچال کې دا ساتل کېږي، زه فکر کوم چې یعنی یوازینی بې خطره لاره به همدغه چې خلک وشي کولی غوښې نه استفاده وکړي.
بله، یعنی فریز شي په یخچال کې باید منجمد شي.
فریز نه، مثبت څلور درجو کې دا کولی شي چې دا مخنیوی وکړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کمال، مخکې اشاره وشوه چې که ټول نه وي نو 50% خلک قرباني کوي، او دومره ډېر قصابان خو په دې ورځ نه پیدا کیږي، او ممکن ډېر خلک به پخپله قصابي کوي. آیا هر څوک څاروی حلالولی شي؟
بالکل،
خو ځینې احتیاطي تدابیر ضروری دي چې په کار د ونیولې شي. دغه احتیاطي تدابیرونه لکه مخکې ډاکټر صاحب هم چې ورته اشاره وکړه، لومړی خدا د څارویو د حلالولو په وخت کې په کار ده له دسکشو او چپنو څخه کار واخیستلی شي چې اوږده لستونې ولري، داسې دسکش استعمال شي. دویم د حلالولو په وخت کې د پوستکي ایستلو په وخت کې یا د حلالې چړې سره ډېر احتیاط وکړي چې هغې نه خدا نه خواسته ځان خوږ نه کړي او د هغې وینې په واسطه د ته مستقیم تماس په واسطه انتقال نه شي. او دریمه مسله دا ده چې هر څوک کور ته حیوان راوړي د قربانی لپاره، نو په کار ده لومړی احتیاطي تدابیر دا دي چې د کنو د له منځه وړلو لپاره هغې باندې ځینې دواګانې دي چې هغه وپاشلی شي. هغو دواګانو نه په عام ډول چې استعمالېږي نیګاوان په عام اصطلاح ورته استعمالېږي، نیګاوان استعمال کړي او یا سایپرمیترین حیواني په کار دی استعمال کې تر څو هغه کنه یا حشره چې دی لري هغه له منځه لاړ شي. او کچیری خدای نه خواسته په لاسونو باندې ټپ ولري څوک یا زخمونه ولري، هغه سره هغه په کار ده ډېر احتیاط وکړي او هغه د حلالې څخه ډډ وکړي، ځکه دا ټپونه خپله د ډېرو امراض د انتقال سبب کیږي. او حیوان په کار ده په لوسو لاسونو باندې هغه نشي د حلال نشي په کار ده. او بل دا ده چې هر وخت کله چې د حلالې نه خلاصېږي نو په کار ده لکه مخکې ډاکټر صاحب چې اشاره ورته وکړه په زدي عفونی کې لاسونه زدي عفونی کې او اضافي محصولات په کار ده تصفیه شي، معنا سم ځای کې واچولی شي یا خخ شي او یا په سم ځای کې خوندي شي، چې دغه هم ډېر دی دغه مرض دی انتقال سبب کیږي.
بل ډاکټر صاحب تاسو هغه تدابیر ته اشاره وکړه چې د انسانانو لپاره مهم دي، لیکن څاروي هم په نورو دنیا کې وای حق لري، حقوق لري، ورته ډیره توجه کیږي. تاسو ول هر څوک کولای شي چې څاروي حلال کړي، لیکن خصوصا یو غټ څاروي فکر نه کوم چې هر څوک دی حلال کړي شي چې تجربه ونه لري، چې خو وسایل ونه لري. آیا دا هم مهمه نه ده چې موږ باید څاروي عذاب کو شنکو، باید په عذاب ډېر په تکلیف نکو که څنګه؟
دا خو یو عام روټین ده په افغانستان کې چې ډېری خلک کې خپل حلالې هر څوک دې نه یو هغه اخلي چې دا خو ما زما قرباني ده په کار زه خپل حلالې کوم، حالانکه دا شی صحیح نه ده. لکه دا خبره صحیح ده په کار ده په مسلکي ډول حلال سی او په مسلکي ډول باندې دې ټول اعضا په صحیح سلامت او خوندي ځای کې واچولی شي او د هر برخې نه په ځانګړي ډول باندې په ځانګړي تدابیر سره استفاده وشي، نو دا خبره دې تر ډېره بریده صحیح ده. خو په افغانستان کې یو عام
یعنی ورته مهمه نه ده که حیوان ځوریږي او ډېر په تکلیفیږي لکه څنګه چې وهي او ټکوي حلالولې همداسې در واخلې، ستاسو منظور دا دی؟
بالکل.
ډېره مننه ډاکټر صاحب اسبل. ډاکټر صاحب زاخلوال، مخکې ډاکټر صاحبانو وویل چې باید غوښه په یخچال کې وساتل شي، شاید ډېر خلک یخچال ونه لري او په دې ورځ چې په یو وار ډېر خلک قرباني کوي او یو بل ته ورکوي، شاید ډېرو کورونو کې ډېره ډېره غوښه راټول شي. دا څومره وخت ساتلی شي خلک، خصوصا هغه خلک چې یخچال نه لري، تر څو ورځې پورې باید مصرف کړي؟ او نن سبا خو هوا په تودېدو هم ده. ډاکټر صاحب مایک هم لکسي ګل دی. ډاکټر صاحب زاخلوال
الله ژوندی لري دوی چې کومه خبره کوي دا د کتابونو نه کوي. متاسفانه ټول افغانستان کې برق نشته دی، او کشتم دی هغه هم څو ساعته او دوه ساعته او درې ساعته او څلور ساعته دی. خو طبعا کوم تدابیر چې زما همکارانو دوستانو وړاندې کړل دا تدابیر هم قابل تطبیق نه دي، لکه په لرو پرتو سیمو کې همدا اوس په چې خلک دي دا ستاسو پروګرام اوري ډول ډول خبرې به کوي، زه یې هڅ وهم چې دوی به څه وایي. نه داس خولې اغوندي، نه مثلا چپنې اغوندي، نه ځان ساتي. که وایي کې زنانه چې غوښه ورشي هغه بېچارهګان به څه کوي؟ دا داس یو ستونزه ده چې د دې حل د یو کوټلي قوي اقدام نه وروسته یعنی ډېر سخت دی، ځکه دې کې ماشومان داخل دي، اله راشه د غوی خپه ونیسه، اله دا پوستکی کش کا، دې کې ښځې داخلې دي، اله دا غوښه پخه کوي، دا غوښه وینځي، دا معده کوي، دا برخه کوي، دې کې چې دي د کال خواوشا ګاونډیان غریب مسافر هغوی پکې داخل دي. دا داسې یو جنجالیزه مسله ده چې دې کې هیڅوک استثنا راځي. پاش د غوښې د تجمع دغه باندې دقیق ما ته معلومات نشته چې زه له ځان نه ووایم چې دا غوښه وساتل شي په عادي درجه حرارت کې، د کلي درجه حرارت کې یا د کوټې په درجه حرارت کې، او څلوېښت درجې ده هوا یا درې دېرش درجې یا څلور دېرش درجې ده، دغه ویروس پکې څومره پاتې کېدلی شي یا نه شي پاتې کېدلی. کوم دقیق لاسوان په دې برخه کې ما سره نشته چې زه پرې خبره وکړم چې هره که دومره وساتل شي دومره درجه حرارت کې نو دا به یا مړ شي یا به نه شي. خو که چېرته غوښه وساتل شي نو بیا بل جنجال راپاری چې موږ ما درته وویل چې دا بحث ډېر عمیق دی، ډېر اوږد دی. دینه مثلا د خوړو لیارې چې کومې ناروغۍ ګانې یا کورونا ډیزیزز یا النس چې ورته وایي، د یوې بلا نه پسې بله بلا جوړېږي. مثلا دلته د غوښو ذخیره چې وکړي، ډاکټر صاحب هریار صاحب ناست دی، بل ډاکټر صاحبان هم ناست دي، دې یو جنجال دا دی چې دلته بیا نور مسایل بکتریاګانې په خپله په غوښه کې هغه بیا مچان دی هغوی راځي په غوښه کې، نور جنجالونه ترې جوړېږي. نو هغه دغه کیسه ده چې حیرانېږي سړی چې څه ووایي دې کې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب حبیبي، ستاسو په نظر له غوښو نورې کومې ناروغۍ، خصوصا په دې وخت کې چې هوا هم په تودېدو ده، احتمال شته چې پیدا شي؟
بله سروان صاحب، تنها کانګو وایرس نه ده چې د غوښې په واسطه باید انتقالېږي، بلکې ډېر متعدد ناروغۍ دي چې کیدای شي د حیواناتو د غوښې سره په تماس کې انتقال شي یا خپله د حیواناتو سره په تماس کې انتقال شي. مثلا یو څو عام ناروغۍ زه به اشاره ورته وکړم. مثلا یو ناروغۍ ده په نوم د رابیس یادیږي، یا د لیوني سپي ناروغۍ ده چې معمولا د سپیانو نه انتقالېدلی شي. نورې ناروغۍ چې لکه مطلب کټ سکرچ ډیزیز ورته ویل کېږي، چې معمولا د پیشوګر نه انسانانو ته انتقالېدلی شي. یا مثلا مخکې ذخیروال صاحب اشاره وکړه، ترایشنیله ناروغۍ چې هغه هم کېدای شي له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شي. دغسې وړ نور ډېرې ناروغۍ دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالېدلی شي. خو په ټوله کې بیا هم هماغه وقایوي تدابیر دي چې نه تنها موږ د کانګو ناروغۍ مخه نیولی شو، بلکې د ټولو ناروغۍ مخه په همدغې وقایوي تدابیرو سره موږ نیولی شو. لکه څنګه چې ذخیروال صاحب اشاره وکړه چې دغه خبرې اگر چې ډېر رښتیا هم موږ او تاسې بالخصوص په ولایاتو کې د دې تطبیق لپاره مشکله ده، خو د ما په آن باندې موږ او تاسې څنګه کولای شو دا اوس یو څه فیصد باندې دا عملي کړو او خپلو خلکو ته دغه ورسوو. مهم تر ټولو مهم دغه شی ده چې موږ او تاسې خپل د خلکو پوهاوی په دې قسمت کې اضافه کړو، کاغه د تلویزیونی رسنۍ لارې وي یا داسې د رادیوګان لارې وي. موږ کولای شو چې یوازنۍ لارې همدغه ده چې دغه کچه په دې طریقه باندې کولای شو کمه کړو چې موږ او تاسې خلک په دې باندې پوه سي، بالخصوص د کانګو ناروغۍ چې اکثرا بدبختانه سروان صاحب چې اکثرا د موږ ځوانان خپل ژوندونه له لاسه ورکړي دغه کانګو ناروغۍ له لاسه، چې موږ ډېر په دغه آی سي یو کې په جدي خونو کې چې موږ ته ناروغان اکثرا مراجعه کړی ده، او بدبختانه اکثرا ځوانان ول، او ډېر شدید خونریزي واقعات دوی سره واقع سي، و معمولا کبدي عدم کفایه، د کلیو عدم کفایه، تنفسي عدم کفایه سره دوی مراجعه کوله، او اکثر خپل ژوندون له لاسه ورکړی ول. او بل بدبختي دا ده چې هغه قطعي تداوي په کانګو ناروغۍ کې اصلا وجود نه لري، اگر چې یو دوا ده چې په نوم د ریبابرین یادیږي، د یو وایرسي ضد درمل ده، خو بیا هم اکثرا اوقات د دې ناروغۍ تداوي چې د عارضي تداوي ده، یعنی موږ په قطعي توګه نشو کولای چې هغه درمل دې مریضانو ته ورکړو. معمولا عارض تداوي کیږي که هغه تبه ده، که هغه خونریزي ده، او یا هم که هغه تنفسي عدم کفایه ده یا د کلیو عدم کفایه ده، دوی ته موږ عارضي تداوي ورکوو. هغه قطعي تداوي چې ده اکثرا دې ناروغانو ته وجود نه لري، دا غټه بدبختي همدغه ده.
ډاکټر صاحب، یو بل پختنم دا تاسو وویل چې دا ناروغي د کانګو ناروغي دی کنی په واسطه یا د ټیک په واسطه له حیوان انسان ته د مرض انتقالوي. دغه ټیک په خپله خصوصا هغه خلک چې له حیواناتو سره سرو کار دی انسان نه چیچی مستقیما.
بالکل بالکل ساروان صاحب ښه خبر ته اشاره وکړه. ما مخکې هم اشاره وکړه انسان په مختلفو لارو باندې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. یوه لاره یې همدغه ده چې همدغه کڼه چې ده د انسان په وجود باندې نښلي او وایرس انسان ته انتقالوي. یوه لاره یې دغه ده او د دې لارې د مخنیوي لپاره اکثرا مخکې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړله د کڼې د له منځه وړلو لپاره معمولا ځینې درمل کیمیاوي درمل دي چې کڼې حیوانات وجود لري یا واقعیت تثبیت شوي هغه انسیکټیسایډس یا حشرکوش دواګانې چې دي مخصوص د همدغه کانګو دغه ټک د له منځه وړلو لپاره هغه دواګانې موجود دي چې هغه پاشل کیږي او دغه له منځه وړي. بل خبره ساروان صاحب دلته چې مهمه خبره ده لکه مخکې ما اشاره وکړه معمولا دوی وایي کله چې تاسو مثلا حیوانات ذبح کوئ یا کوئ معمولا هغه لباس استفاده کوي چې هغه ډېر روخ لکه روښانه رنګ ولري چې په هغه باندې که چیرې کڼه مثلا د انسان په وجود باندې سریخیږي هغه باید ډېر په اسانه وپېژندل شي دا کڼه ده او دغه د له منځه وړلو لپاره باید تدابیر ورته ونیول شي. نو بالکل دا خبره صحیح ده چې خپل دا ټیک یا کنه هم انسان ته هم مستقیم دا وایرس انتقالولی شي او حیوان ته هم دا کنه وایرس انتقالولی شي.
بله سب ډیر زیاته مننه کور ودان قدر منو اوریدونکو تاسې له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري د اختر په درشل کې په هغه ناروغي خبرې کو چې احتمال لري لغوخی انسان ته یا لڅاروی انسانانو ته انتقال شي. ډاکټر صاحب احسان من د ژوندیو څارویو څخه نورې کومې ناروغۍ دي چې انسانانو ته انتقالی شي؟
مننه مخکې ډاکټر صاحبانو یادوري وکړله مثلا موږ بروسلوز لرو. بروسلوز یا مورکې حیواني ورته وایي چې دا اکثرا معمول ده اوس یعنی تعداد یې زیات شوی دی اکثره ځای کې مثلا توبرکلوز دی یا مثلا رابیس دی. دا هغه ابراز دي چې که ورته توجه ونه شي مشکل ما مخکې تاسو ته ویلي چې
رابیس دی لکه د لیوني سپي دا خو تر څو سپی انسان ونه داړي فکر کوم چې انسان ته نه انتقالي شي لیکن ځینې داسې دي چې ممکن چې همداسې څوک ساتي او پالي په شکل هم انتقال شي.
بالکل دغه دوه درې امراض نور چې ما تاسو ته یادوري وکړله لکه بروسلوز او توبرکلوز دا معمول دي اکثرا د شیدو د سم توګه د نه پاسټوریزه کېدو یا سم نه پخېدل دا احتمال شته چې دا مرض انتقال شي انسانانو ته د غوښې له طریقې مثلا د شیدو له طریقې یا نور محصولات د حیواني چې لکه چکاو محصول شان چې استفاده کیږي د انسانانو په واسطه که درست تعقیم نشي یعنی سم پاسورده نشي احتمال شته چې دا مرض انتقال کړي. نو لازمه ده چې دا عامه پوهاوی ډیر مهمه ده. دا یوازې د ډاکټرانو کار نه دی بلکې دلته موږ کولای شو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس که د ښځینه مکتبونه نشته د نارینه مکتبونه شته دا د داسې یو دوامدار پروګرام په اساس د استادانو لخوانه یو پروګرام ورته ونیول شي چې هغه خطرات چې انسانان تهدیدوي خصوصا دغه د حیواني امراض له طریقه چې انسانان ته انتقالي کي داسې یو پروګرام وي چې مثلا د شاګردانو ته دا حداقل د 15 دقیقو لپاره چې موږ صنف کې ننوځو دا شاګردانو ته دا یو ایډیا ورکړه چې دغسې یو شی انسان یا د مولوی صاحبانو له طریقه مثلا دوی ډېر مهمه ده چې کابل وخت کې ډېر کمی خو د جمعې په ورځو کې یعنی په هر جماعت کې په د سلهاونه کولی شي تر زرو پورې کسان یعنی زیاتره کسان ټولیږي که د مولوی صاحبانو له طریقه دا پروګرامونه خلکو ته ورسیږي زه فکر کوم چې تاثیرات ډېر به وي. او دا پروګرام داسې نه چې کله اختر راغی موږ ورته یو پروګرام ونیسو بیا تر بل اختر ورته پورې کینو. نه دا باید دوامداره پروګرامونه وشي او خلکو ته دا دوامداره آګاهي ولې چې د سره موږ اوس مبتلا یو هیڅ امکان نه لري چې داسې موږ په اسانۍ سره دې مرض نه خلاصو. ممکن ده چې ډېر وخت ونیسي یعنی تنها صحت انساني او صحت حیواني په دې برخه کې موږ نشو کولای چې په دوی باندې هغه وکړو چې دوی دا ټول پیغامونه دوی ورسي. ولې لازم ده چې ټول خلک پدې کې برخه ونیسي او دې امراض مخنیوي وشي.
بله ډیره زیاته مننه احسان منصب. ډاکټر صاحب اسماعیل ک د کنی په ارتباط پوښتنه لرم، هغه دا چې آیا د کنی یا ټیک د مخنیوي لپاره څه دواوی یا چې ستا چې اصلا ایوان نشي په مبتلا، ایوان هم ډیر ضروري لکه چې ډاکټر صاحب اسماعیل نه تماس لکه چې قطع شوی دی. خیر دې پوښتنې ته به وروسته ډاکټر صاحب سانمن ځواب ووایي. خو ښاغلی ډاکټر زاخلوال څخه دی یو بل پوښتنه لرم چې دا هم له اختر سره ارتباط لري. ستاسو په نظر د ماشومانو په مخ کې قرباني کول یا د حیوان حلالول دا څه تاثیر لري په ماشوم باندې؟
سلام صاحب، دلته د پوهانیار صاحب او ډاکټر صاحب سانمن د هغه ناروغي مبارک زلګ وارم چې لږ نورم په اضافه کوم.
مهرباني.
مسلسل نن موږ په قرباني خبره کوو. په قرباني کې موږ باید په هغه ناروغي وایم چې واضح و یو خدای او کونګو ناروغي و چې موږ ویلي. دویمه ناروغي ډاکټر صاحب سانمن ورته ګوته ونیوله چې بروسلوز استه چې دا ګوري ډیر خطرناک ناروغي ده. زموږ اکثره خویندې میندې پیاخته دي او د ماشومانو د ضایع کیدلو یا د حمل د ضایع کیدلو غټ علت نن سبا په افغانستان کې په دا بروسلوز استه. بل رفت ویلی پیور دی چې دا مول چې د رفت یو داره ده، د رفت درې ناروغي یا تبه ورته وایي چې دا انتراکس دی چې باید ویر نشي. د حیواناتو تبرکلوز دی چې یا دغه ورته وایي بووین تبرکلوز ورته وایي. همداسې کاو پاکس دی، سیرو کاو پاکس دی، دا طبي نومونه دي. تا بدبختانه یا مخکې ما وویل چې په ایران کې لومړی ځل چې رامنځته شو بیا تحقیقات وشو په قربانۍ کې، نو اریتمیا ملټي فورم دی. دا ناروغان یا مخکې یو چینجری چې د سجیناتا په نامه یادیږي چې په خامو غوښو کې انسان وجود ته انتقالیږي، 15-10 متره پورې بیا د انسان په کولمو کې وي. دا ټول هغه شیان دي چې دې ته باید منظم دغه وشي. ډاکټر صاحب سانمن عیناً لکه زما خبره چې دې کې د مولي صاحبانو رول ډیر زیات دی. مولي صاحبان باید دې کې جدي رول ولوبوي. دا خلک باید پوهی کې ځکه دین یوازې د دې لپاره نه دی راغلی چې بس په ممبر کې نو یو څو خبرې وکړنه. دین د انسانانو د ټولو مشکلاتو په خاطر باید خبره وشي. هغه که دنیاوي دي، که اخروي دي، که اقتصادي دي، که تعلیمي دي، که ټول دي. خو بدبختي دا ده چې متاسفانه چې په افغانستان کې دین یوازې د قدرت نیولو وسیله ګرځېدلی. بس راځم د ماشومانو چې چون دا اروایي مسله ده، نو ډاکټر صاحب مې خبرو کې زه کلا د دې خبرې مخالف یم چې د ماشومانو پر وړاندې قرباني وشي، ځکه دا په ماشوم کې وحشت، بربریت او د عجزو په وړاندې، د ضعیفانو په وړاندې سختدلي راپاروي. ماشومان چې دي د داسې روزل کېږي چې په هیڅ اداره هم نه راځي، د وینو سره عادي کېږي. له دې ورخوا په ماشومانو کې ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کوي چې هغه ډېرې زیاتې رواني ستونزې پیدا کېږي. په دې کې ډېر اوږد بحث ته که چېرته لاړ شو، کومو ماشومان چې د حیواناتو حلالول د هغوی پر وړاندې وشي، په دې کې د سایکوجینیزیس ناروغي یا سایکوپاتیزم چې دی، یا دا واضح ورته وایو که دا په اصلاح په هیچا رحم نه راځي، وهل ټکول یو قسم سیلوپات غوندې وي چې سایکوپات غوندې وي چې څه د لاسه کېږي، راوکي خپل بدل اغوستل، د چاقو د استعمال طریقې زده کول، وینه و بابیزه ګڼل، رحم ترحم له منځه تلل، عاطفه له منځه تلل. د ماشومانو پر وړاندې باندې د دې کار کول دا چې دی مطلقا د روایي د سایکالوژي له مخې نه، خصوصا د ماشومانو سایکالوژي له مخې نه، دا په طبابت کې شین کفر دی. داسې کفر دی چې هیڅ دلیل لپاره به هیڅ دلیل زیان ور پکې نشته چې دا په دې خاطر او به خاطر. زه کلا د دې خبرې مخالف یم او تر څو پورې ماشوم نن نشل نه وي شوی، د ده پر وړاندې باندې حیواناتو علا لول، حتی د چرګانو علا لول، دا باید کلا بند شي، ممنوع شي، تر څو پورې ماشومان چې دي یو میناناک د محبت او اجتماعي ژوند درلودلو او د زړه خوږي نه ډک رالوی شي، نه چې واشان، قاتلین، ټوپک پروره، وسلوا پروره، چاقو پروره، لانچ پروره، وشته پروره دارا میشه.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب حبیبی مخکې یادونه وشو چې کله چې خلک قربانی کوي اغه اضافه غوخه یا اضافه برخی باید په خوندی ځای کې تر خاورو لاندې شي. دا کار څومره کیږي خصوصا په داسې شهرونو کې چې هلته ډیر امکانات هم نشته، او که دا کار څوک دکوي نو تاثیر به څه وي خصوصا د ناروغیو په برخه کې؟
بله سروان صاحب، یو ډیر مهمه خبره همدغه ده چې زموږ او تاسې په هیواد کې اکثر اوقات اول تاسې وګورئ په دغه بازار کې چې کوم قصابیان دي، اکثر اوقات کتل کیږي چې دوی د حیواناتو ذبح د سرک په سر باندې کوي. په هغه ځای کې کیږي چې هلته د خلکو تګ او راتګ وي، د ماشومانو تګ او راتګ وي. نو یو خو په دغه ساحاتو کې د حیواناتو ذبح بالکل غلط ده، هم د سهیل نظره هم د طبابت له نظره. په دې خاطر باندې چې اول کې چیرې دلته حیواناتو ذبح صورت نیسي، د دې انتقال د حشراتو په واسطه باندې که چیرې د حیوانات ملوث وي په وایرسو باندې په ډېر اسانه توګه نورو انسانانو ته کیږي، هغه فضا بالکل په اسانه باندې ملوث کیږي. د دې لپاره اصلا خو لازم دا ده چې د دولت لخوا اگر چې په افغانستان کې یو څه محدودې ساحې تعین شوي دي چې د حیواناتو ذبح باید سرته ورسیږي، خو بیا هم کافي نه دی. په دې خاطر باندې چې لکه مخکې چې ذخیره صاحب اشاره وکړله او نورو دوستانو، د دې ناروغیو واقعات چې کوم له حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي، چې یو له دغو څخه بروسلوز ناروغی ده چې واقعاتو ډیر زیات هم دی، او په زموږ په خویندو او میندو کې د معمولا د ماشومانو د ځای کېدلو یو مهم لامل هم دی. نو معمولا تر ټولو مهم دغه شی ده چې دا ذبحه باید په مخصوص ځای کې چې مشخص ساحات لري له مسکونی ساحو څخه باید لري اوسیږي، او د انتقال زمینه باید ډیر کم وسی دلته باید سرته ورسیږي. دویم تاسو اشاره وکړه که چیرې حیوانات ذبح کیږي او د حیواناتو د ذبح نه وروسته هغه اضافي پاتې شونې چې کوم پاتې کیږي هغه سره باید څه کار وسی، بهتر خو دا ده که چیرې هغه خښ کیږي، خښ سي او تر خاور لاندې شي دا ډیر ښه کار ده. په دې خاطر چې د نورو حشراتو تماس له دې نه تماس نه پاتې کیږي، د انتقال زمینه کمیږي له دې سره، او د نورو انسانانو بالخصوص د موږ تاسو په ټولنه کې اکثر ساعتو کې لیدل کیږي چې ماشومان لوبې کوي په کوڅو کې یا په هغه کې. نو که چیرې د دې پاتې شونې په هغه ساحو کې اچول کیږي نو ډیر په اسانه باندې ماشومانو ته انتقالیږي یا نورو انسانانو ته انتقالیږي. نو بهتره به دا وي چې دا خښ سي او ذبح معمولا په هغه ساحاتو کې سرته ورسیږي چې د ذبحې لپاره معمولا ځانګړی سوی ده.
بله صاحب ډېر زیاته مننه کور ودن. ډاکټر صاحب احسانمند که یو څه د اورېدونکو دې د څارویو د نورو ناروغیو په اړه هم ووایس چې خلک ممکن د موږ په وطن کې ډېرې زیاتې وي او خلک ترې خبر نه وي او ډېرې په اسانه انسانانو ته انتقالی شي.
مننه. موږ ډاکټر صاحبانو د څو امراضو چې نمونه ورته واخیسته د بیلګې په توګه موږ کولی شو د انتراکس هغه واخلو. یو تجربه لرمه چې موږ یو وخت د ډاکټر صاحبان د لابراتوار راغلي وو، موږ غوښتل چې په ساحې کې بعضې امراض باید څه پیدا وو. موږ یو ساحې ته لاړو چې یو سړی په لارې کې یو مړ بسه د پوسته کوي. کله چې دا موږ ولیده دا توجه مو دته وګرځېده او کته شو د نن سلای ته واخیست. سلای د مرده واخیست راغلو چې کله لابراتوار ته دام چې تست کړ انتراکس. په حال دې چې انتراکس یا تور زخم ورته وایي دا په هر ځای کې چې ولګېده نو دلته غټ غټ تور ټپونه جوړوي او دا د دائم لپاره دا ټپونه پاتې کیږي، او خدای دې نه کوي چې په سترګو ولګېده. اکثرا سترګې وړاندې کیږي جدو ته ډېر کم توجه ده موږ دا لیدلی حال دی. نو مثلا اکثرا دا د شدو نه ایشل دا خپله په ډېر ساده توګه مثلا د یو څو دقو لپاره ګوري چې په جوش کې راغی بس دوی پرېږدي نورې هغه کې. په حال د دې چې حد اقل د ډیر شو د خپل لپاره شو دی وی شیل چې دا پاسریزه شي از د رسیدلې مکوږي او کومه شي چې د نورو محصولاتو نه مثلا مخې د خپل د بروسلوز یادونه وکړه چې دا مختلف ټایپونه لري چې په خوک کې په واغانو کې په پښتنه کې بوخانو کې چې زیاتره انسانانو ته اکثرا د اته په هغه کې څه دی په دې ژوند کې حیواناتو کې هم څه دی ولې زیاتره هغه بروسلوز چې په غواګانو کې د هغه زیاتر انسان ته قابل انتقال ده
ډېر مننه ډېر زیاته مننه له تاسو ټولو درنو ملمنو ډاکټر صاحب نجیب زاخلوال ډاکټر صاحب کمال اسماعیل پوهنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي او ډاکټر نصیر احمد احسانمند څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري له موږ سره اوسئ د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته اوریدلې شئ
خپل نور مشاړ ته چې شو زړه نور.